द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ಅದರ ಮುನ್ನು ಅವರೆದುಂಕು ಅವಲಿದುಂಕು ಸ್ಥಳಿ ಮಸೀದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿದ ನಂದ ಜುಮೆವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಸೊಲರಮ ನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವೈ ದೈದ ಮಾಖಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜ ಸವೆದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿ ಯವ ಸತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ಜೈಮ್ಸ್ತಾಸ್ ಕುರ್ಬನ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವಜಾಶ್ ಪಾಕ್ಮಮನ್
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو تاسو لپاره تفصیلی راپورونه لرو خو ول درته وړاندې کوو د خبرونو سټه کې سدي
د پاکستان یو عدالت مشهور افغان کډوالا شربت ګله بیرته افغانستان ته د لیګلو امر کړی دی او د ملګرو ملتونو بخنه غواړم د بخنه نړیواله ادارې امنیسټ انټرنیشنل وای چې د عدالت دغه حکم ناانصافي ده
هم د افغانستان په کندوز ایالت کې د جګړې په اړه ورستي خبرونه وایي چې تر وسه د غلطه د درې طالب کمانډرانو په ګډون نږدې شپته توندلاري سره د ځای کسان وژل سوي
او د پاکستان د سینټ غړو ویلي دي چې چینایي چارواکو دوی ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثیر ورکړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې غربي برخه امنیتي چیلنجونه لري
قدر منو اوریدونکو دا او د دې سره یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو په خبرونه کې مر سره ملګری اوسئ
قدر منو دغه ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ثاني خپل غد واشنگټن ډي سي نه غوګي د پاکستان یو خصوصي عدالت یو مشهور افغان کډوالا شربت ګله بیرتا افغانستان ته د لیګلو امر کړی دی او دغه ته یې د 100,000 روپو جمع کولو هم په دغه امر کې ذکر شوی دی په دغه فیصله باندې د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوالې ادارې لخوا نیوکه شوې ده وایي چې دغه فیصله ناانصافي ده په دغه ډیو رادیو خبریال حمید الله نور تفصیل په خپل ویډیوي راپور کې تاسو ته وړاندې کوي
د ایف آی اے د امیګریشن ځانګړي عدالت جج پر جمشید خان شربت ګلی ته په نن اوریدنه کې د 15 ورځو د قید 100,000 روپو جرمانې او د هیواد د ویستلو یعنی ډیپورټیشن سزا وروله د شربت ګلی وکیل وفی الله ایډوکیټ وویل شربت ګلی خپل جرم ومنلو خو د عدالت سره د دې نورې سختې سزاګانې هم وې
هغه چونکې دغه کنفیشنل سټیټمنټ په بیس باندې عدالت هغه ته نن د 15 ورځو 15 ډیز امپریزنمنټ هغه ایوارډ کو هغه ته اور سره 100,000 او 100,000 1,10,000 چې کوم لوکل کرنسی دا پاک روپیز هغه فائن کړي کورٹ سره نور د دینه زیات پنیشمنٹ هم خو چونکی دا لینینٹ پیو کورٹ واغستا او دا پنیشمنٹ دی دا ایوارډ کو کوم کې چې 11 ورځې هغه الریډی قید کې تیرې کړي دي او 4 ډیز مور هغه به نور پکیټ کې وي
شربت ګلا د پېښور د لیډریډینګ روغتون نه د حیات آباد پورې په سخت امنیتي څارنه کې راوستل شو او په اسلام آباد کې د افغان سفارت کونسلر نسیم کاکړ وویل شربت ګل به سره د خپلې کورنۍ په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ستنېږي او هلته به ورسره جمهور رئیس اشرف غنی ویني
سنن میرمن شربت ګل را خوش شولا او دوشنبه به انشاءالله کابل ته ځي او خصوصي میلمانه به وي د جلال ماب رئیس جمهور حکومت هم ډیر کومک وکی مر سره او خپل سفیر صاحب هلی زلی وی داغه هلی زلی وی سیاسي هلی زلی وی چې دې دې ته مجبور کړله
په نړۍ کې د کال 1900 اټیم راسه د افغان جنگ یو پیجندل سیری شربت ګلی د شنو سترګو اکس اوس هم د هیواد د حالت ترجمانی کوي خود دې لورزی وای د شربت ګلی خپل کورنی تړاو نه هم ډیر دی خاون او لور یې تو زړی وجلی او خپل هم په دغرانس کې اختدا
ولس رزی چکم تیری شو ولس رزی پم انتهائی سخت گٹا وٹا چ خدا گی سوگ نشته دی یو کور ور لجی اغه وخت نه دیو ولا غسته و بس اگے کی پرتا وا اگیم خرص کړي دی
چیرون کی وای پکا نل سبا سلور اتیایم کې د ناصر باغ په کیم کې د شربت ګل دسترګو اغسل شوی عکس نړۍ ته تر دریو لسیزو پورې د افغانستان ویر قهر او ماتم راڅرګند کړي وو خو اوس په پاکستان کې د مهاجرتو په سر د شربت ګل زندانی کېدو سره هغه ستونزې رامهته کیږي چې اکثره افغانان مهاجر ورسره په پاکستان کې پر وسته ورځو کې مخ شوي دي د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وای صاحب مې کار دی ریډیو ټلویزیون په خبره
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د شربت ګولې په اړه تاسو تفصیلی راپور واوریدئ. هم د افغانستان څخه یو بل راپور. د افغانستان په شمال کې چارواکي وای په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغان او بهرنی ځواکونو په جګړه وایي عملیاتو کې د شزو او ماشومانو په ګډون نږدې دیرش تنه وژل شوي او دیرویست نور ټپیان دي. تفصیلات راکوي د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په راپور کې.
په شمالي کندوز ولایت کې د ولایتي شورا غړی صفی الله میری وای دی افغان او بهرنی ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د ښار په 1 کیلومتره کې د کندهاري په سیمه کې ترسره شوی د شپاړسو ماشومان او څلور میرمنو په ګډون دیرش تنه ولسی خلک وژل شوی او درویش نور ټپیان دي.
خارجانو افغانانو مشترک عملیات لرو په دې عملیات کې درګیری د طالبانو او د نظامیانو په منځ کې سره وو. په دې درګیری کې تقریبا 1000 شهیدان دي، تقریبا 15 نفره د هغه ماشومان دي چې تر دوه ورځېنی ماشوم پورې هم لیدل کېده، څلور سیاسره وي او 15 نفره نارینه وو، تقریبا 30 نفره ټپیان دي.
امیری دا هم ویل دی افغان او بهرنی ځواکونو دی وسلوالو طالبانو ترمن په نښتو کې دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان شوي دي. خو په شمال کې د پولیسو د ځون کمانډان شیر عزیز کماوال وایي امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار ته نږدې په ځمکنۍ عملیاتو بوخت ول، خو وسلوالو طالبانو چې د ولسی خلکو د استوګنې له سیمو څخه فوځي قرارګاوې جوړې کړې دي له څلورو خواونه پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې له عمله درې تنه امنیتي سرتیری وژل شوی او شپکتنه ټپیان شوی دی. نوموړی زیاته کړه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې سره په ترسره شوی هوایي حملو کې ضیاءالرحمن، مصطفی او د اختر په نامه د طالبانو د دریو کمانډانانو په ګډون شپږویشت وسلوال مخالفین وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي. د هغې په وینا د طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ترمن په روانه جګړه کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې اصلي لامل خپله وسلوال طالبان دي. شیر عزیز کماوال د کندوز د وروستۍ پیښې په اړه ډیوي ریډیو ته داسې وویل. په جنوبی هلمند ولایت کې د یوې شخصي رادیو تلویزیون خبریال د ماین په 14 کې په داسې حال کې وژل شوی چې په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په وینا په روان کال کې تر دې دمه 12 تنه خبریالان وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو رادیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان وانا کې د پوز یو میجر د وجل کې د ورستو په دغه سیمه کې د یو کلی په یو کلی کې دغه تل کې کارفیو پر ځای کړی شو. د هغه ورستو یو بازار چې کوم دی په هغه کې تر سلو زیات دوکانونه وران کړی شوی دي او د لټون عملیات لا هم دوام لري چې د دغه لکبل خلک د سخت ستونزو سره مخ شوی. د ډیورډ خبریال نن بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان د وفاق لاندې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان مرکز واڼک شله تیر څلور ورځې راسې حالات کړکېچ سن دي او د علاقایي ذمهداري په اساس امنیتي سرتیرو په وڅخړې علاقې کې یو کور او په واڼه رستم بازار کې میرزلم مارکیټ په مکمل تور ورسه ولای چې په نتیجه کې ناشتي تر یو سل نه زیات دوکانونه او بالاخانه تباه شوې دي. راپورټونه وایي په دغه مارکیټ کې د خلکو کرونه روپې سامان هم زیانمن شوی دی. تر دې وخت پورې رسیدلي راپورټونه تر مخه واړه بازار په مکمل تور پوځي سرتیرو په خپل ولکه کې اخستی او دوکان په دوکان د لټون عملیات شروع کړي دي. راپورټونه وایي ځایي مشرانو اعلی پوځي او انتظامیه چارواکو سره د مسلې حل راایستو لپاره د جرګې د لارې کوششونه تند کړي خو تر دې وخت پورې څه بری نه ترلاسه کړی. نه یوازې د کورونو او مارکیټونو خرڅول شوي دی بلکې په واڼه رستم بازار په داخلي او خارجي لارو هم سخت تلاشي اخستري کیږي. د سیمې په تعلیمي ادارو هم بد اغیز اچولې او د سیمې کاروبار بالکل په بشپړه په ټپه او تر ولې دي. سیمې ایس خلک وایي د خوراک شاک تر څنګ ناروغان هسپتال ته تر رسولو هم له مشکل سره مخامخ شوي. د زیاته میډیا نمائندګانو ته هم دتلو اجازه نه ورکوي چې کره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي او نه په حکومتي کچه دوی سره څه معلومات شریکول کیږي. یو اعلی انتظامیه چارواکي د نمونه شولو په غرض وویل سکیورټي فورسز لخوا دغه اپریشن د هغې وروسته ترسره شوی چې څلور ورځې وړاندې په واڼه رستم بازار کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ایوان شته سوی وه چې په نتیجه کې یو پوځي افسر مړ او شپږ نور پراژلي سوی وو. دغې چاودنې په اړوند ایس پی آر لخوا ویل شوي دغه یو مین چاودنه وه خو سیمه ییزو خلکو لخوا ویل شوي وو دې مهال د ډزو اوازونه هم اورېدلي وو. د خدای بخښلي ملک میرزلم مارکیټ یو واکمن علي وزیر ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي
زخمی حالت کی گرفتار کرل آگے نہ پس دے دے مارکیٹ نوٹس ہوئی مارکیٹ مجھ مسمارا نو پرون بلدی سورنگ ورتاو کندل بلودی پکشا کرل مارکیٹ الف نواخ لکھ پر ڈنگ کروڑا وہ نقصان دے کا نا بلڈنگ و نہ دکاندار و سامان دو پکے ڈیر شیان وہ پکے
علی وزیر ڈی ریڈیو اور ٹی وی سر حال تیر ولو په وخت وویل دی په تر شی وختونو کې ملټنس کې سخت ځانی او مالی نقصان ترلاسه کړی. زیاته کړه د کورنۍ و کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوی چې پکښې پلار ورونه او تر زمن شامل دي. هغه ویل په تیر وختونو کې دغه تندروي د سره په پټه کې د خدازل دوی سره سرګند تر سره شوی ده.
کمخته تر خو میځ دا نقصان برداشت کړای وکنه نه به کسو نمړ شول بوغینه یو والل پمپونه ډنګ شول مارکیټینه ډنګ شول کورونا تای باروت غره تک ششول اخو چلو نه معلوم نیست نه اوس خو پشکاره خبره ده چې تا کسان ونی ول گرفتار دی کړل یو دی وړل اته سره خپل هغه کې تا خپل خلاص کړای او تا گرفتار کړای او خپل خلاص کو آیا دی ولی کې بلډینګ کوم نقصان کړای دی تقریبا 10 کسان نه موږ نه معلوم کړی باغه کې دا تلور مې د تر زمن دی 2 مترونه دی 2 مې ورونه دی یو می پلار دی.
علی وزیر دغه پیښې غندنه کوي او له سختی سره د بلټونو غوښته کوي. اخو ته فوزی سرچینی وایي دغه عملیات تر هغه وروسته تر سره کړي چې په دغه یاد مارکیټ کې د وسلې د ذخیرو معلومات دوی ترلاسه شي وو. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. نو راپورونه به هم درته وړاندې کوو. د مومند ایجنسی ز یو راپور درته وړاندې کوو. د مومند ایجنسی په میچنی سیمه کې د زواکونو لخوا د لټون عملیات روان دي او دلته ځای خلک د دې عملیات او د دې لټون لوجه ز ستونزې لري. په دې حق له د دی ریډیو خبريال ارشد مومند د دغه ځای د خلکو سره خبری کړی دی. تاسو ته مړان دی کو
خوږو اوریدونکو دا وخت د مومند ایجنسی میچنی سیمه کې ولاړې ما چرته چې د تیرو څو ورځو راهسې لټنې عملیات روان دي د سکیورټي ادارو لخوا. دلته ځي خلک دی هغوی سره به خبرې کوو چې یو خو د دې طریقې کار سي د لټنې عملیاتو طریقې کار سي او خلکو ته څه تکلیف جوړیږي او دلته به ښه طریقه سي چې د دوی کوم مقصد دی هغه پوره شي او ورسره ځي خلک هم چې کوم دي هغه ونه زورول شي. وروسته
زما هو ګل نواز خان مومند زما نامه ده میچنی بالکل اوسیدونکو ما
د طریقې کار د ارمی د طریقې کار د شدل د کې روډونه بند کی پروډ کې ودریږي او د ټول کلی نه چې د کم کلی اغوی اپریشن کې نه داغې نه تاوشي او خلکو ته وایي چې وسله راوړی دا یو زیات راټولي او بیا اغه زینا چې کم پوینټونه دوی بند کی د اغه زینا خپل خلک ولېږي او د کورونو تلاشی اخلي د صندوقونو تلاشی اخلي او چې څوک وسله رضاکارانه تور باندې نه راوړي نو اغه پرشر یې اسکه یو اغه وسله پیروړي او اغه ځان سره جمع کی
مشرسته سنوم سره
زما خو نوم سرتاج زه خو دا خبره کوم چې کم کسان لکه د غدی او مخ راغلی او هغه ټول چې کم دي د مشرانو په دغه باندې چې کم دي په پولیټیکل نه آزاد شوی دي هغه کسان دوی ته په کاری نو مثال هغه خلک چې کم دي ملکانه چې چای ضمانتونه کړی دي هغه راولي مطلب ونه شولې او د غدی کې اوس داسې دي نه کوي چې اوس مثال دوی ټول علاقه چې کم دغه کې او بي ګناه او ګناګار ټول مطلب شرمای چې کوم ګناګاری ټیک ته داغي او کوم دغه خلک داغي منګم خلاف یو دا تقریبا 29 تاریخ را شروع شوه دی
ډیر مننه مشر تاسو پورا نوم سره
زما خو جنگریز مومن نوم دی
څه فکر کوي چې د دې خطرې قصه ده چې دغه د دوی چې کوم مقصد دی هغه پوره شي او زی خلک مون زور ول شي
تکلیف د لکه جوړ شوه دی د ادم هغه اعتمادي د بی اعتمادي جوړ شوه دی موږ سره مشران مشته د لکه قومي کوم مشران هم شي دی او انتظامی هم شته شیرینګ نشته ده خپل د ادارو خپل منسکی یغه کم هغه چې دی هغه اگیب دی هغه گیب ختمول سپیسیکلی هغه سیس په ګوته کول چې آیا دا د وسلې خلاف دی او که د نورو ملټنسی یا د دهشتګردو خلاف دی دا واضحه کول دي دا چې کله واضحه شي الریډی هغه نه مخکې چې کم دی د کم دغه خلکو چې وو د خلکو کم سلندر کړي خل شو نو هغه د ملګری چې څنګه خبرو وکړه دا غوي ضمانت نامې فتح په هغه لیول دی کارو کی لکه د یو کس ته پاره لکه مطلب ټول خلک ترې ساره ول او دا غوي هغه حقوق چې کم شهري حقوق دي او هغه په عمل کول نه دنه مب خل ظلم دی د زیاتې د جبر دی
د سې کم خلک چې غوي دوی بوزي جیلونو ته بوزي یا ځان سره بوزي تاسو ته به دا غي څه پته لګي او څه طریقې کار دی دا غي را خوش کول او د سې څه طریقې کار شته
دا غي طریقې کار لګدا دی چې دوی کم کسر ونی سي نو دوی سره یې خود به دانه و چې دا کم ځکی دي نه کاغه ورک شي کنه به چې کم کسانی لکه غوي باندې سنین نو هغه پولیټیکل ایت اول کی او چې کم کسان لګدا غي نو هغه دوی به لګدا ځان سره یې سار کی
پولیټیکل کې څه طریقې کار دی
چې کم انتظامیت اول کی پولیټیکل ایت اول کی نو نسره لیټر راځي هغه چې کم دی یا وایټي یا بلیک یا بلیک ګری یا سی کنه یا بغیر د فار لکه انتظامیت چې کم دی او جرګور کی درو کسانو او دا وی په لایک او په ډیسلایک باندې هغه فیصله کیږي نو خدای یو نوی جنگ پیدا کیږي نوی جګړه پیدا کیږي ولې دا ریاست داسې وکي چې د دوه فریقانو مس کې جنگ جګړه زه ولې یو سره بی ګنا چې کوم دی ګناګار ثابت کوم یو ولې یو ګناګار چې کوم دی بی ګنا ثابت کوم دا لکه زما په خل دی وای نظر ثانی پکاله
ډیر مننه ټول
د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې غونډه د فیفلز ګوند سینیټر تاج حیدر په مشرۍ کې وشوه په دغه غونډه کې بحث په دې وشو چې د پاکستان یو سیاسي مشرانو پلاوی په نږدې کې چین ته تللی و د چین چارواکو سره د خبرو اترو په مهال هغې ته وویل شول چې د پاکستان د حکومت ځنې غړي یا د پاکستان حکومت دی ته دا یو باور ورکړی دی یا ورکوي چې ګنې د ملک دننه هغه لارې چې کومې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان څخه تیریږي دغه غربي لاره د چین د سرمایه‌کارو په ګټه نه ده په دغه باندې تاسو ته یو ویډیو بخنه غواړم یو راپور زمونږ د ډیور اډیو خبريال پیرول شو وړاندې کوي
د جمعې په ورځ د حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر تاج حیدر په مشرۍ کې د اقتصادي پروژې په اړه جوړ قائمه کمیټې غونډه شوې ده او د غونډې یو ځل بیا مرکزی حکومت باندې په دې پروژه کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روټ جوړښت په اړه خپل لوزونو نه په شا کېدلو تورونه لګولې دي د بلوچستان سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړی سېنېټر سعید مندوخیل وایي چې اقتصادي لاره باندې سرمایه کاری کوونکي چینی سرمایه کاران هم دا مني چې غربي روټ اډو د دوی په ترجیحاتو کې شامل نه دي او سعید مندوخیل زیاتوی چې دا خبره د پاکستان نه چین ته تللې د پارلماني پلاوی غړو د دوی کمیټې ته کړې ده
چاینیز کم سرمایداران دي انویسټرز چې دي کم انویسټرز چې دي هغه هم دا ورته ویلي چې
ویسٹرن روٹ زمر مطلب ان شارٹ دا وو چی پدی کی پولیٹیشنز تللیو پاغه کې دا ور کړی دی او اسپیشلی د خبر پښتونخوا نه او بلوچستان نه پولیټیشنز تللیو هغه ته دا الفاظ خو چې هر څه وو نټ شل دا وو چې ویسټرن روټ پدی کې نشته.
تیر ورځ د سینیټر داود خان اچکزی په مشرۍ کې د سینیټ د مواصلاتو کمیټې هم د غربي روډ د جوړخ په اړه د مرکزی حکومت داوی رد کړی وی. په وروستو کې اسلام آباد کې د چینی سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې باور ورکړی شو چې د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسی. د چینی سفارتخانې بیان ته خپل عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلو چې چین ته په دې معاملې کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دی او د ګوند ویان زید خان ویلو چې داسې لګي چې د پاکستان مرکزی حکومت غربی روټ په معاملې د چین پړوان د هم د غلط بیانونو کار اخلي. د اقتصادي پروژې په اړه جوړ د سینټ د ځانګړي کمیټې غړي سینټر سعید مندوخیل په وینا د چین نه واپس راغلي پاکستانی سیاستمدارانو پلاوی هم دا تاثر روړی دی چې ګنی د پاکستان حکومت چینی سرمایه‌کارانو ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان غلط انځور وړاندې کوي او چینی سرمایه‌کارانو ته ویل کیږي چې د غیادي صوبې د ناکلارۍ ښکار دي ځکه ړومبی ترجیح د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب نه تیریدونکي شرقي روټ جوړښت ور
چاینیز غلط بریف کړی دی.
داربونو ډالرو په مالیت سره جوړیدونکو اقتصادي لارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت د ډېر وخت راسي احتجاج کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته درې ځله دا باور ورکړی دی چې د غیادو صوبونو تیریدونکو غربي روډ جوړښت بړومبې ترجیح کې سرته رسولی شي او مرکزی حکومت په دې معاملې د مخالفو ګوندونو لخوا وخت په وخت راپورته کیدونکو اعتراضات ردوي او دا بې ځایه بلي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیدا وام لري او د پاکستان د حکومت مخالف ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری یو غونډه ته خطاب کړی وو او ورته ویلي چې موجوده حکومت وس هم پر شو او بدو طالبانو ترمنځ فرق کوي او دوی دا هم ویلي چې موجوده حکومت یوازې پنجاب ته ګټي ورسول غواړي. سی اشاره د سی پیک اړخته وه. په دې هکله نور تفصیلات راکوي اورنګزیب خان په راپور کې.
موټر ګاډي جوړونکي فرانسیسي کمپنی رینالډ پاکستان کې د خپل پلانټ لګولو فیصله کړې ده او د نه پستم پیدا شوې ده چې پاکستانی ګاډو مارکیټ چې د وخت ټول جاپان سره دی په دې کې به خلکو ته د خپل خوښې ګاډي اغستو کې اسانتیا پیدا کیږي. د سرمایه‌کاري بورډ یا بورډ آف انویسټمنټ مشر مفتا اسماعیل ویلي دي فرانسیسي کمپنی رینالډ دې ته تیار شوی دی کال 2018 به کراچۍ ښار کې خپل پلانټ لګوي او دې له ذریعې
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت باندې تور لګولې دی چې نه د ترخګرۍ ختمولو توان لري او نه نیت او یوازې پنجاب صوبې ته ترقی ورکولو له وجې به هیواد کمزورې کیږي. یوې جلسې ته وینا په وخت پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د ترخګرۍ پر ضد موجوده مسلم لیگ نواز حکومت په پالیسو سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي پر لپسې د ترخګرۍ پیښې کیږي خو تر اوسه معلومه نشوه ترخګر څوک وو د دوی سہولتکاران څوک وو او دوی مالی مرستې چا کړې وې. بلاول بټو وینا و ترخګرۍ پر ضد کام ته یو ځای کېدل پکار دي خو موجوده حکومت نه خو د ترخګرۍ ختمولو توان لري او نه یې داسې سنیت شته ځکه چې اوس هم دوی د ښه او بد ترخګرو پالیسي خپله کړې ده.
یہ تو ابھی تک گڈ اور بیڈ کی پالیسی سے باہر نہیں نکل سکے ہیں اس لیے میں پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ری کانسٹیٹیوٹ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں.
بلاول بوٹو وی حکومت اس ہم دخا او بد رہگرو پالیسی خپل کڑے دا او کامی سلامتی پارلیمانی کمیٹی دے بیا جوڑ کڑی شی او دے کمیٹی احتساب دے ہم اوشی او دا خشان دا کورینو چارو وزیر چودری نثار احتساب ہم پکار دے چی ولی دوی ترہگرے ادرولو کے ناکام شوی دی. د نړۍ اکثر له هیوادونو لکه امریکا پاکستان نه سو وری غوښتنه کړې ده دلته موجود ترهګر تنظیمونو خلاف د کاروای وکړي. خو سمو د وړاندې د بارینو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا بیان ورکړی وو پاکستان د هغه ترهګر تنظیمونو خلاف ولې کاروای وکړي چې د پاکستان خلاف سکار نه کوي. په دې بیان سخت تنقید هم شوی وو. نږدې روزو کې د کورینو چارو وزیر سره کلدم تنظیمونو مشرانو ملاقات هم شوی وو او په دې هم دا تنقید شوی دی چې مسلم لیگ نواز حکومت داسې تنظیمونو چې نور هیوادونو ترهګر ګرځولي دي ورسره نږدې اړیکې لري. کال 2014 انتخاباتو کې هم مسلم لیگ نواز په پنجاب کې کاندیدانو د کلدم تنظیمونو لکه سپه صحابه مشرانو په مرسته خپل انتخابي کمپاین کړی وو. بلاول بوټو پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لویل دي پکاروا د منسوبې نه به ګرد هیواد ګټه پورته کړې وي. خو مرکزی حکومت د دې ټوله ګټه یوازې پنجاب صوبې ته ورکول غواړي.
آپ ایک علاقے کو سب سے زیادہ ترقی دیں گے اور دوسرے علاقوں کو بالکل نظر انداز کریں گے تو اس طرح وفاق کمزور ہوگا. اگر وفاق کمزور ہوگا تو ملک کا اتحاد ختم ہو جائے گا.
دوی وی کا وزیر اعظم یوازې یو صوبه ته ترقی ورکوي او نور هیروي نو دې لوجه به هیواد کمزوري کیږي. بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه هم پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه باندې دا اعتراض لري چې ټوله ګټه به پنجاب صوبه ته رسی او وړو کې صوبه د شپږ سلويخت ارب ډالرو منصوبه کې هیر کړی شوی دی او حکومت دوی سره د درو لوزونه کړی وو. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د پاناما لیکس په حق لباندې نن د پاکستان په سپریم کورټ کې یو واری بیا خبرې اترې شوې دي او د دغه پینل د یو جج لخوا ویل شوې دي چې په ملک کې یو هم وزیر یا د پارلیمان کم غړي خلاف څه قسمه کاروي هم د کولو دغه د پاکستان سپریم کورټ اختیار لري او داسې یو کس هم مبرا د عدالت نه دی چې د هغه خلاف ګوته نشي پورته کېدی او یای پر ضد پلټنې نشي کېدی. په دې باندې د ډیو راډیو خبریال ربه پیر نور تفصیل به خپل راپور کې وړاندې کړي.
ستری محکمې ویلي چې د آئین تر مخه وزیر اعظم لاړخه یوازې د پریکړې کولو څه گنجایش نسته او وفاقي حکومت ته وزیر اعظم په شامل ټولې کابینې څخه جوړیږي چې پریکړې کولی سي. د اگست په 13 نیټه ستری محکمې حکم ورکړی و چې وزیر اعظم په اقتصادي چارو د کابینې ته منظوري بغیر یوازې پریکړه نسي کولی. د ستری محکمې د دغه حکم په ضد د حکومت لاړخه د بیا کتنې اپیل دایر کړی سوی و چې اورېدنه یې د قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بینچ وکړه. د اورېدنې په مهال قاضي ثاقب نثار وویل چې په آئین کې وزیر اعظم ته خپل په سر د پریکړې گنجایش نسته. د ټکس څخه استثنا ورکول او یا لیوی ټکس لګولو واک وفاقي حکومت لري او د آئین تر مخه وزیر اعظم یا د هغه څوک وزیر او سلاکار یوازې وفاقي حکومت نه دی بلکې د وزیر اعظم په شمول ټولې کابینې ته وفاقي حکومت ویل کیږي او وزیر اعظم د کابینې ته منظوري بغیر څه پریکړه نسي کولی. عدالت ویل چې رولز د آئین څخه بالاتر نسي کېدی او د حکومت لاړخې د بیا کتنې دغه اپیل خارج کړو. د ستري محکمې ته هم وینا ده چې کابینې ته منظوري بغیر وفاقي حکومت یو بل پارلیمان ته نه وړاندې کولی سي او نه څه اقتصادي بل یا آرډیننس عملي کېدی سي. پر مسلم لیگ نون چې په اوسنی حکومت کې پارلیمان کې د دوو برخو څخه دوه برخې اکثریت لري مخالفه ګوندونه اکثره پر وزیر اعظم نیوکې کوي چې دوی د کابینې او د پارلیمان د اجازې بغیر پریکړې کوي. د پارلیماني چارو پوهان هم د وزیر اعظم خپل په سر اخستونکې پریکړې غیر آئینی بولي او د الیکشن کمیشن پخوانی جنرل سکتر قمر دلشاد وایي چې وزیر اعظم پریکړې خپل کوي چې نه اولس نه کابینه او نه د مفاداتو کونسل په خبر وي.
فیصلے ون مین شو ہو رہے ہیں, پارٹیوں میں اعتماد نہیں ہے, پارلیمنٹ بے اختیار ہے, الیکشن کمیشن تو ویسے بے اختیار ہو چکا ہے. جب
وزیر اعظم دغه رویه لوجه پاکستانی حالات ډیر کمزور سوي دي. پریکړه یوازې کیږي د ګوندونو ترمنځ اتفاق نسته. پارلیمان او الیکشن کمیشن بی اختیار دي. دوی زیاتوي چې تر ټولو اهم پریکړه د اقتصادي راهداري په اړه د کابینې څخه خو تر اوسه پوښتنه هم نه ده سوي. پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل سوي. کله د غربي لارې او کله د شرقي لارې خبرې کوي. همدغه سبب دی چې چین هم شاته کیږي. د دې څخه وړاندې فوج او قضایي له اړخه څو ځله د خراب انتظامي چارو له وجې د حکومت کارکردګۍ ته ګوتې نیول سوې وې. او ستر قاضي انور ظهیر جمالی په تیرو ورځو کې دا هم ویلي وو چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی. د څېړونکو وینا ده چې کچري وزیر اعظم خپل دغه رویو کې بدلون رانه وستو، نو دا نه یوازې د حکومت بلکې د هیواد لپاره ډیر زیانمن کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، د امریکا صدارتي انتخاباتو کې یوازې سلور ورځې پاتې دي. د نومبر په اتمه نیټه به انتخابات ترسره کیږي او دواړو صدارتي امیدوارانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي مهمو کې تیزی راوستلې دي او په یو بل باندې د تورونو لګولو خبرونو کې هم تیزوالی راوستلې دي. په دې هکله تفصیلات راکوي زموږ همکار بختور شاه په راپور کې.
انتخابی سروی نه ښکاره شوې ده چې د امریکایي صدارتي زغل کې د دواړو امیدوارانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ مقابله به سخته وي. دواړو په شمالي کیرولاینا ریاست کې په یو بل سختې نیوکې کړې دي. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د شمالي کیرولاینا په سلما ښار کې خپلو پلویانو ته ویلي د هغه حریفه هیلری کلینټن د دې جوګه نه ده چې د امریکایي د امنیت باور پرې وکړی شي. نوموړی وایي:
We know Hillary can't be trusted. We've learned that. With America's security, you take a look at her email situation. Can we trust her?
مونته معلومه شو چې په هلي نور باور نشي کېده. مونته دا پته ولګیدا د هغې ایمیلونو ته وګوره. ای بیا هم هغه د امریکای د امنیت ادوار کې دی. هغه د امریکای د وزارت لپاره اهل نه ده پاتې. تر اوسه چې څومره خلک صدارت ته ولاړ دي دا په ټولو کې زیاته دروغجنه ده. د چې دی جرنیلانو او اعلی اعزاز ګټونکو پوځانو د ګورم داسې نخ کاری چې هیلری با د دوی مشر شي.
بلخوا د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواری هیلری کلینټن په ریلی خار کې خپلې انتخابي غونډې ته ویلي دا انتخابات د هغه بدلون په اړه دي کوم چې امریکایان غواړي. نوموړی وایي:
I think it's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much is certain.
زما په خیال دا خبره ټیک ده چې حالات به بدلیږي. بدلون د ژوند برخه ده، خو پوښتنه دا ده چې مونږ څه ډول بدلون غواړو. آیا مونږ امریکا مضبوطه او د انصاف نه ډک هیواد غواړو، که داسې وطن چته چې مونږ د یو بل نه هم په ویره کې پراته یو او د امریکې مستقبل هم په ویره کې وي؟
د امریکې صدر باراک اوباما هم د زیارت په ورځ د هیلری کلینټن په ملاتړ کې په فلوریډا کې انتخابي مهم چلولې. په امریکا کې شوی تازه انتخابی سروی نه ښکاره شوې ده د هیلری کلینټن سره 45 پوینټونه او د ډانلډ ټرمپ سره 42 پوینټونه دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
په امریکا کې صدر څنګه ټاکل کیږي، د دغه طریقې کار څه وی، په دغه باندې د رپورټونو د لړۍ نن یو برخه رپورټ زمونږه همکار سمینه سره باندې کوي، کوم چې شپږم نمبر ټوک دی.
په قومي کنونشنو کې سیاسي پارټیانې د خپلو هغه حتمی امیدوارانو نمونه اعلانوي چې څوک به په اخیری صدارتي انتخاباتو کې یو بل ته مخامخ کیږي او مقابله وکړي. خو دغه امیدواران څنګه ټاکل کیږي او په قومي کنونشنو کې څه څه کیږي، دغه ټول تفصیل به نن تاسو ګورئ. د هرې سیاسي پارټۍ د کنونشن یا د انتخابي غونډې مقصد دای چې په رسمي توګه د خپل امیدوار نامزدګي اعلان کړي. سیاسي پارټیانې د خپل امیدوار نامزدګي سرنګ کوي. هر پارټي په هر ریاست کې انتخابات کوي چې دا رنګ کنونشن د پاره خپل استازي منتخب کړي. د نامزدګي ګټلو د پاره امیدوار د اکثریتي استازو حمایت یا ووټونه ترلاسه کوي. د پارټۍ په نېشنل یا قومي کنونشن کې استازي یا ډیلیګیټس د خپل خپل ریاست نمائندګي کوي. په کنونشن کې د هرې پارټۍ لخوا صدارت دپاره د امیدوار د نامزدګي حتمی انتخاب وشي او بیا دغه نامزد امیدوار د نومبر په میاشت کې د مخالفې پارټۍ صدارتي امیدوار سره مقابله کوي. د امریکا په انتخاباتو کې الیکټرل کالج هم ډیر مهمه کردار لوبوي. خو دغه الیکټرل کالج سدي په دې کې الیکټرز څنګه ټاکل کیږي او څوکي، دغه تفصیل په بل برخه کې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
منو اوریدونکو او ولیدونکو وس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
سلویخت کال وړاندې په افغانستان د شوروي روس د يرغل او ورپسې د تیرو کالو راسي د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د فوجونو په افغانستان د ورننوتو له سببه افغانستان کې د تود جنگ د لاسا په لکونو افغانان گاونډي ملکونو پاکستان او ایران ته او نورو خارجي ملکونو ته په کډه لاړل او ترننه پورې د مهاجرت ژوند تیری. نن سبا چې افغان مهاجرو سره کوم بد سلوک روان دی، د دې له سببه افغان مهاجرو په خپله خوښه خپل وطن ته د تلو او افغان واکدارانو د خپلو خلکو پر روڼ تندي ځان ته د راترغاړه ویستو فیصله کړې ده. په دې سبب اوس په دې خبره کې څه شک نه دی پاتې چې په دنیا کې دا وخت د افغانستان د مهاجرو په لوی شمیر کې د قبلولو ملک هم خپله افغانستان دی. نن هم په دې موضوع د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله مخامخ پاڼه یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د روان کال تر اخره پورې د 1500 افغان مهاجرو افغانستان ته د واپس تلو تمه کیږي. په دې کې زیات شمیر په زور لیږل کیږي چې سرکاري تور درج شده مهاجر هم پکې شامل دي. ایران او په خصوصي توګه پاکستان نه د افغان مهاجرو یو لوی بهیر واپس په افغانستان ورمات دی. ډیر افغانان فریاد کوي چې د پاکستان واکدارانو په سخت ظلم راټیټ کړی دی. پاکستان غیر درج شده افغانانو له د پاسپورت او د ویزی په شان د قانوني دستاویزاتو حاصلولو لپاره د نومبر 15 تاریخ اخیری نیټه ټاکلې ده، کوم چې د یو عام افغان لپاره حاصلول ناممکنه ده. نیویارک ټایمز په کابل کې د کډوالو د بین الاقوامي تنظیم د دفتر د مشر د لارنس هارت د خلیلي کړي دي چې پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرو د دې ورمات بهیر افغان حکومت سره د دوی د روزنې پالنې هیڅ بندوبست نشته. بهر ملکونو ته د ماجرو په حیث د تلو افغان ماجرو نه علاوه په لکونو افغانان د ملک دننه طالبانو سره د روان جنگ د لاسه هم بې کوره شوي دي. صرف په تیرو دو میاشتو کې 6 لک افغانان د جنگ د لاسه د خپل کورونو نه تښتیدلي دي. دا وخت د افغانستان دننه د بې کوره افغانانو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې پاکستان په زرګونو افغان کډوالو او ماجرو ته خپل جنگ ځپلي ملک ته د تلو حکم کړی دی. په کال 2014 کې د سمرخیل د لارې 1400 کورنۍ افغانستان ته ننوتی دي. د پاکستان واکدارانو په تیر جون کې افغانستان سره د پاکستان د تعلقاتو د خرابېدو له سببه افغان ماجرو پسې کوتک راخستې دی، او که دا حال جاری پاتې شو نو د روان کال د جولای یا د اګست پورې به پاکستان کې یو افغان ماجر هم پاتې نشي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې پاکستان نه یو افغان ماجر هم په خپله خوښه افغانستان ته نه ځي، ځکه چې دوی افغانستان کې ځان له او خپلو بچو له خیر نه ویني. خو د پاکستان د واکدارانو د زور ظلم د لاسه افغانستان ته په اوړېدو مجبور دي، اگر که دغلته د جنگ غرغنډې بلیږي. د بین الاقوامي قانون تر مخې پاکستان د درج شده ماجرو په ساتلو پړ دی. البته که په خپله خوښه څوک ځي نو هغه بېله خبره ده. خو جلال آباد کې د ماجرو په باب له د ملګرو ملتونو د دفتر مشر محمد اسماعیل وایي چې پاکستان نه را روانو افغان ماجرو کې څوک هم په خپله خوښه نه راځي. ټول راغلي افغان ماجر د پاکستان د واکدارانو د زور ظلم فریاد کوي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د یو شپږ څلوېښت کلن شفیق الله نومي افغان ماجر په دې غم لړلي داستان ختم کړی دی چې دی د اوولسو کالو په تنکي عمر کې د شوروي روس د حملې له سببه پاکستان ته لاړو. دیرش کاله پاکستان کې جون تیر کو، او اوس د پاکستان واکدارانو سره د دوه ښځو او د شلو بچو د افغانستان د پولي دننه دیکه کړی دی. دا خاندان دا وخت په سمرخیلو کې پروت دی، او د نان نفقې د رقم اخیستو وروسته به جلال آباد ته روانېږي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
په بلوچستان کې ورستۍ دوه خونړۍ پیښې چې پکې یوه پیښه د پولیس په ټریننګ سینټر باندې د وسلوالو لخوا ډزې وشوې، پکې به می چاودنې هم وشوې، او پکې د یو شپېتو نه زیات پولیس کیډټان ووژل شول. داسې ویل کېده چې دغه کیډټان خپل ټریننګ یا د هغې چې کوم تربیت وو هغه پوره کړی وو، او بیا وروسته دوباره شپږ ورځې پس ته هغې راوغوښتی شول او دغه پیښه منځته راغله. په دغې باندې د حکومت په امنیتي ادارو په استخباراتي ادارو باندې هم ګوتې پورته کېدې چې ولې دغه کسان بیا د دغه پیښې دپاره خاص توګه باندې راوغوښتی شول. د دې تر څنګ په ګډاني کې چې کوم پیښه مخې ته راغله، نو په دغې کې هم په یو زوړ بیړۍ کې یا زړه بیړۍ کې چې کوم هلته کې د ماتولو یو ځای دی، هغې کې دغه اور ولګېد، او په هغې کې هم یو شمېر کسان ووژل شول. د دغه دوو پیښو پر سر نن د پاکستان بلوچستان صوبې په صوبایي اسمبلۍ کې دننه بحث شوی دی، او هم په دغه اندېښنو باندې د حکومت څخه سوالونه شوي دي، او د دغې ځواب غوښتنه د مرکزی حکومت نه او د ملک نه نور امنیتي ادارو نه هم کړې ده. د ډیور راډیو خبریال حمید سمسور په دغې باندې تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکری رایلی دورانی په مشرۍ کې پیل شوله. د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع تریکی التوا وړاندې کوي. د پر حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې، او وی ویل چې د پولیسو د روزنې په کالج چې کوم عسکرو تربیه بشپړه کړې وله،
چې ان بچو کو جو باپ نے واپس کیوں بلایا، اور بچو کے بلانے کے بارے میں موبائل فون پہ آپ نے جب ٹیلیفون
دغه تنکی ځوانان تاسو بیرته ولی راوغوښتل؟ ته یو دوی ته پر موبایل باندې اطلاع ورکړله. یو نو دوه نو وسو کسانو تاسو ټوله راوغوښتل. د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې پولیس موږ د کام بچان دي.
متاثره خاندان ہے جن کے شودا ہیں ہم اس پورا ایوان صوبائی حکومت ہم اس
دا غزمن سو پاملونه چې د کوم چا زبانان شیدان سوید. دغه ټول اسمبلی او صوبایي حکومت موږ له دوی سره په غم کې برابر ګډون لرو، او دا حکومت په حیث باندې موږ د دوی و هر ډول مرسته ته تیار یو. عبدالرحیم زیارتوال وویل د کالج د پرنسپل په شمول درې افسران دوی ما تلکړي دي، پلټنې هم روانې دي، حکومت به ډیر زر و دوی ته خپل راپورټ وړاندې کړي. پر دې مهال باندې د بلوچستان اسمبلی ته وویل سو چې نن د لسبیلې د ګډانې په سیمه کې په بیري جاز کې لګېدلی اور نن دوی ووځي. حکومت د بیري جاز د ګډانې په سیمه کې د مجرمانه غفلت په نتیجه کې درې افسران هم ماتل کړي دي. د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وویل سو چې تر اوس مهاله پورې دغه جاز ګرم دی، لاندې څوک نسی ورتللی. دا دقیقه شمیره نه ده معلومه چې وژل سوي کسانو شمیره څومره ده. د بلوچستان اسمبلی و غونډه ته وویل سو چې تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری د ګډانی دوره وکړله، بیا یې هلته د لوړې غونډې مشري هم وکړله. د بندرونو مرکزي وزیر اصل بجنجو هم ګډون درلودی. په هغه غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر د ګډانی د دغه د جازونو د ماتولو د مرکز طارق بلوچ، جوینت سیکرټری د میکمه مینات او د چاپیریال مرستیال ډایرکټر هم له خپلې دندې څخه ګوښه کړی دی. وزیر اعلی په دې ترڅ کې یوه کمیټه هم په کار اچولې ده چې دا به دالته د جازونو د ماتولو له اړه لرونکو مزدورانو دالته په دغه سیمه کې د ماشومانو لپاره سکولونه، د چښلو سپا اوبه، د روغتیا د پاره اسپیټال او د مزدورانو د خوندي ساتلو لپاره به خپل راپور و حکومت ته وړاندې کوي. دغه کمیټه به دلته په بلوچستان کې د کویلي، کرومایټو، د سنگ مرمر او د نور یو شمیر د معدنیاتو د مزدورانو د سر د خوندي ساتلو پاکله باندې به خپل راپور و حکومت ته وړاندې کوي. د بلوچستان د اعلی وزیر لوري وویل سو چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته د جازونو د ماتولو سند د دې پابند دی چې د خپل ګټ 15% برخه به د خلکو او د سیمې د شګړې او د پرمختیا پر کارونو باندې کاروي. په غونډه کې وویل سو چې د دغه کمیټې د راپورټ تر راتګه پورې به د جازونو د ماتولو کار دوی درولی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. د سویلی وزیرستان د مسعود قبیله یو شمیر بیکوره خلک بیرته خپل کورو ته د تلو سلسله لیا دوام لري. حکومت ویل دی چې د غلطه سیده چا هم کورونه او نوري مالی زیان ورسېدلې دی. د دویمې مرحله په لړ کې به سلور زره وسو کورنیو ته پیسې ورکول کیږي. تفصيلات راکې عدنان بچنی پر اپور کې.
د جنوبی وزیرستان صحیح انتظامیه وایي کال 2009 راي نجات عملیاتو په وجه زیانمن شوي د عامو خلکو کورونو ته تاوان ورکوي. دوی وایي دغه د کورونو تاوان ورکولو دویم پړاو دی او لومړنی پړاو سرته رسول شوی دی چې په هغې کښې د سرروغ تحصیل ځینې علاقې شاملې وي. د دوی په خبره په لومړنی پړاو کې نږدې 6000 کورونه کمپنسیټ کړي چې نږدې 1.9 کروڑ روپۍ عامو خلکو ته رسولې دي. د جنوبي د کورونو د کمپنسیشن دغه دویم پړاو شروع شوی دی چې په هغې کښې د جنوبي وزیرستان څغمالی علاقې شامل دي. د راډیو سره حال تېرولو په وخت د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان وویل دغه مرحله له نن څخه شروع شوې او د دې لپاره نږدې 1.5 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. وایي ویل په چغمالی علاقه کښې نږدې 4600 کورونه زیانمن شوي چې پکښې ځینې په مکمل طور او ځینې جزوي طور خراب شوي دي. د راډیو سره حال تېرولو په وخت وویل کم کور چې په مکمل زیانمن شوی هغې ته 4 لکھ روپۍ دي او کم چې په جزوي طور تباه شوی دی هغې لپاره 1,60,000 روپۍ دي. وایي ویل د کورونو د کمپنسیشن دغه پړاو به په دې میاشت کې سرته رسوي.
نن په چکملۍ کې دویمه مرحله پروګرام افتتاحي تقریب و. په هغې کې نن موږ 30 چکونه ورکړل چې په هغې کې 2 فولي ډیمیج دي او 2 پارشلي ډیمیج دي. زه یو خبره دا تاسو ته کوم چې پارشلي ډیمیج ته 1,60,000 روپۍ ملاویږي او فولي ډیمیج ته 1,50,000 روپۍ. او زمونږ دا کوشش دی چې زر تر زره میاشتې و نیمه کښې دا مرحله مونږ پای تکمیل ته ورسوو.
د شعیب خان په خبره د عملیاتو په وجه د خلکو اوښتې نقصان جایزه اخیستلې کېږي او هغې لپاره سروې روانې دي. زیاته کړه په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو وروسته د سروې 3 پړاو سرته رسول شوي دي چې تر مخه نږدې 18,000 نه زیات کورونه زیانمن شوي، جایزه نوې اخیستې شوي. زیاته کړه مرحله وار به دغه خلک کمپنسیټ کېږي. شعیب خان دغه د وران شوي کورونو خبره په داسې حال وکړه چې جنوبي وزیرستان ته د عملیاتو وروسته د کډوالو د واپسۍ عمل روان دی او نږدې 6,500 نه زیاتې کورنۍ بېرته خپلې علاقې ته واپس شوي دي. کله چې ډیوه راډیو ځینې وپوښتل چې دغه کورونه کم زیانمن شوي دي او دغه علاقو ته بېرته خلک ور روان دي، نو هغې د سر سوري څه انتظام دی؟ نو وی ویل چې په فوري تر دې لپاره خیمو انتظام برابر کړی دی او چې چېرته ضرورت وي دوی ته خیمې ورکوي. خو زیاته کړه د سروې عمل روان دی او دوی دغه جایزه اخلي او کوشش کوي چې زر تر زره چې د چا کورونه وران شوي دي هغې ته خپل تاوان ورسوي.
دا تقریبا نیمه علاقه سروې شوې ده او نیمه علاقې سروې پاتې ده، ځکه چې اوس چې کوم آی ډي پی ستړي دي په تېر شوي ریټرن کښې نه هغه ډېر زیات و، 40,000 نه هم زیات و. چې څومره خلکو ته زر تر زره د دې تغام و چې څومره خلک دي چې یو کور او یو کالم پاتې نه شي چې د هغې مونږ ټول سروې وکړو او خلکو ته چې کوم دی هغه پیسې ور ورسوو په وخت باندې.
یاد دي وي چې په جنوبي وزیرستان کښې کال 2009 کښې د رای نجات په نامه د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو. جنوبي وزیرستان په وروستیو کښې د القاعده خارجي حقاني شبکې ازبک تاجک او دې سره تړلي نورو پاکستاني طالبانو یو خوندي مرکز شمارلی کېدی. د عملیات وروسته حکومتي چارواکو په سیمه کښې حکومتي واک په ځای کولو دعوا کړې او کال 2010 راسې د کډوالو بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدو مرحله روانه ده. په دې علاقې کښې حکومتي چارواکي ترقۍ دعوی هم کوي، خو دلته میډیا ته له ازادي سره د تلو اجازه نه ورکړلې کېږي چې کره او رښتونې معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او اورگزی ایجنسی کې تر 3,000 زیات خسدار دغلته کې امنیتي عسکر هغه ژوند کوي او دی د حکومت څخه د نورو امنیتي ادارو لکه پولیس، فوز او دغسې ملیشا عسکرو په ډول د مراتو غوښتنې کړي دي. د ډیورډ خبریال ابراهیم شینوري په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
قبایلی سیمو اورگزی او خیبر ایجنسی کې دا مهال لږ تر لږه د 290 ځوانانو تر څنګ قریبا 2,500 خاصدار هم خپلې حکومتي وظیفې ترسره کوي او د پخوا په پرتله اوس د 13 کالو راهیسې د کرنه چې په زیاتره قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه راغلی، نو ورسره د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د خاصدارو ذمهواری هم اضافه شوي. د افغانستان پولیس سره څیرمه د قبایلی سیمو په لرو پرتو او د خطر نه ډکو علاقو کې خپلې دغه وظیفې ترسره کولو په مهال ګڼ شمېر خاصدارو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی، خو د دغه ځاني قربانیو ورکولو او په انتهایي سختو حالاتو کې خپلې سیمې او د هیواد نورې برخې د ترهګرۍ پیښو نه بچ ساتلو باوجود د خاصدار فورس ته د هیواد د نورو قانون نافذولو ادارو یعنی پوز، ملیشا، فرنټیر کانسټبلري او د پولیس غوندې مراد نشي ورکولی. په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ په ضد وسلواله مبارزه کولو او په حساس علاقو کې وظیفې ورکولو په عوض د دغه قانون نافذولو ادارو اهلکارو دپاره مرکزي حکومت د رسک الاونس په نوم د اضافي مالی مرستو اعلان کړی و. خو د خیبر ایجنسۍ جمرو تحصیل اوسیدونکی یو زړور خاصدار نور محمد ګیلمن دی چې د هیواد سرخر اسلام آباد محافظ ساتلو په عوض د خپلو سرونو قربانۍ ورکولو باوجود هغوی له تر اوسه نه خو رسک الاونس ورکړی شوی او نه یې ورله معاش اضافه کړی.
حکومت نے دم اور وقتن دی شکر ابو 2016 او 2017 بجٹ کی وزیر خزانہ ریس کی لون خاصدار پوسٹ کرے وہ تاغه چونکہ لیوز ولا تملاو شو مت نہ ملاو دویم خبر اچ دی لیوز ولا چ کم صفائی برتی شی تاغه سٹارٹ 20000 روپے تنخواہی بل خاصدار فورس ما یوش کلا شل کلا سروس تے زما شل شل زرا تنخواہ نشتا پکار وچ دی اسلام آباد دے پولیسو مطابق تے مون خاصدار فورس لم دس تنخواہ مزیت کی او دریس کی لون سمتا ولگی بل خبر اچ مون پ بارڈر باندیو چ کم قبائلی خاصدار فورس تھی دی باندے دی خڈیو کے دی وجہ نہ پہ خبرم تے محفوظ دے اسلام آباد تے محفوظ دے تو فکار وچ دے سرم نرواس لوگنے کی جن کو تے اسکی لاس منتے ملاو شی
په بیلابیل قبایلی جنسو کې د ترهګرۍ په پوښښو کې وژل شو زیاتره خاصدارو کورنیو په مرکزی حکومت او فاټا سیکریټریټ په وخت یا سمدستي توګه د شهدا الاونس نور کول هم تورونه لګولي. د ریسک الاونس نه به برخې ساتلو سره سم په هیڅ کومه قبایلی جنسو کې خاصدارو له ریټایرمنټ نه پس لکه د نورو حکومتي اهلکارانو پنشن هم نشي ورکولی. د کومې چې د اورګزی جنسي ملاخیل قوم سره تعلق لرونکي یو مشر یا سینیر خاصدار بسم الله جان سخته غندنه کوي.
تقریباً شل کو لوش ز پخپل نکاریو او ټیکټ ته په خوشي غرو کې دی ځان ز په دا ته لري ته اوس ایمرجنسی کې کوم مخ نه کو نو په کور دې ته د سکول کې یو سړی کو تا کو اس کې د سکول ته ویډیو د غټ انسان کیږي او د مو ته ورس کې تو پخت د مو ته انسان نه دیږي اخر د مو خطابر د نو د څه فکر یې کوم ته ولې مو پر دې انسان نه دی ته کور دې نه پوز غو نه کور خري د کا پوز دې ته دا شه دې کوم او د انسان د بونیستر
د یادونې وړ ده چې د خاصدارو بیا بیا غوښتنو نه پس بل اخر فاټا سیکریټریټ دوی له د کال په کچه د پوره یونیفارم چې پکې یو جوړه جامې یو جوړه پیزار یو ګرم جیکټ هیلمټ او بولټ پروف جیکټ ورکولو اعلان کړی وو. خو زیاتره قبایلی خاصدار تور لګی چې اول خو دوی له دغه یونیفارم او نور ضروري شیان پوره نشي ورکولی او بیا چې کوم شیان لکه جامې پیزار او جیکټ یې ورکولی شي د هغې معیار او جنس هم ډیر بیکاری او فقط دوه درې میاشتې پس د استعمال قابله پاتې نه شي. متاثره خاصدارو د مرکزي حکومت او فاټا سیکریټریټ نه د دوی دپاره د پوز او ملیشی په شان د مراعاتو او مالي مرستو غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
سن کستا یادنا چپو دے بیا دست گسل بنا پختو دے کستا یادنا پچپو دے کیا دستے بسیلا بنا پختو دے پیاسن کستا یادنا پچپو دے کیا دستے بسیلا بنا پختو دے.
د پښتو ژبې وتلی هنرمند سندرغاړی او غزلګو سندرغاړی هنرمند به مونږ وایو خیال محمد، هغه اونۍ منزل کیږي او د دغه په لړ کې تاسې د ډیوه رادیو خصوصي خپرونې وخت په وخت اوري. د دغه اونۍ د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په مختلفو شکلونو باندې منزل کیږي. خیال محمد د پښتو ژبې هغه هنرمند دی چې د ده د نوم بغیر د پښتو موسیقي نیمګړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو دا د ټی وی او ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د خیال محمد د دغه غزل سره ستاسو نخلو اجازه د لفهمه
د ګلونو قافلې غنې پتلو دی بیا د سترګو سیلا سن کستا یادنا پچپو دے کیا دست گسے لگنا پختو دے
سندرگیاں ہر اندازہ